احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو لغونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخیدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحده ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپلسرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق ازادي راډیو ته وویل موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو، دواړو له موږ سره وعده کړې، پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وثیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړې چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فائق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاحکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګل نظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالې له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکی علي اسکر لالی له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخکې درلود خو لوبه مو بیا هم ډېره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره و او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوریې د لوبې تر وخته به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غرابي لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غرابي لپاره به افغانستان بیا د کمبودیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشې کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمي د پیشال داس بیان کړ.
وجه را شوا کولو غر شنه خاډونه را سجما کولو بیا ولین جوړ کړ. څلويش کس ول تقریبا اوس را سلام سره چکان شو کوم سره مونږ خوشن مولین ویلو.
د سیمې د یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم په وینا بریټ کوونکو دوه بسونه په زور ودرول، لشلو زیات کسان ونیول او لدې ډلې 19 کسان ووشل. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر اتنی مو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. متحده ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنګټن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاړه یې اندېښمن دی. خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلي دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روت پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 9 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین وو، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل. خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره کو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه ګودر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویاند وایي چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنګ په ځای باندې هیواد دغه مشکلات نه حل کېږي.
د ننګرهار دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام له نظره چون د مسلمان او په دین مینه اردو ده دې وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فرا کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګل موږ ته هر وخت پسرلی راوله، غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې 40 تنه وژلې. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوی ډیلی کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي همداراز ویلي چې پیکینګ، نوی ډیلی او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لرې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع بودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي ته محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاوو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توب ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوې ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
د بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قواو او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپاره شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او د دولت مخالفین هغه طالبان دي یا حزب اسلامي دي د زیات ذکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولې طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سوله وکړي؟
موږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت مانی، تعلیم و تربیت، داسې نور مسائل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څه وزارت غوښتي؟ دوی څه ریاست غوښتي؟ دوی کوم څه رقم برخه غوښتي چې دوی سیاسي مشارکت وکړي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه،
یو ځل دوی د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې
دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولای شو چې څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای سي چې د خبرو کوربتوب وکړي، نو تاسې ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر حده پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، یو بل هیواد هم کولای شي، ولې اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوستی. صلح به افغانان په خپله راولي. هر څوک چې موږ سره په دې لاره کې همکاري کوي موږ د هغې هغه تقدیروو او مننه ترې کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دې دا خبرې وي، دا مذاکرې دې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې موږ به د خپلې سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط به د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپلو ګټو په اساس باندې آینده کې صلح کېږي، د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغو ښوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایې پیسې نه ورکوي او یا یې نه دی ورکړی. د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو ښوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوي دي. انوري صاحب، بلې انوري صاحب، فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوری صاحب زما ژغ اوري؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. له دغه خبر مو ترلاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 8:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس په ور شو چې ټلیفون کار نه کوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته به مخه کړ چې هغه څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کته نه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجلې لیکي دا د جګړې لومړنی فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو لملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل دی. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده. دا مطلب لیکونکي زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مليشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا مليشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي مليشه د ورځې پر مهال اربکی وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې لیکي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کېږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یوځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خبرونې چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا خپرېږي د هغو 5 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشې او قطر ته واستول شول. د خبرونې په لیکنه د دې 5 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولای شي له دې وروسته آزاد نقل و حرکت وکړي. د هیل خبرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان له ګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له یو سره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یو خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا 15 طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپل د بریګډال بند کېدل هم یو مشکوک مسأله ده.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان د داعش په غېږ کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقي زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي ترڅو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه سوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي پخوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې پخوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس په نوم بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زموږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو زموږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریې تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپلو لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه موده وړاندې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نامنیو کې شکیله بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان توندلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریکې کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسېدلی دي او شاوخوا 80 تنه وسلوال مخالفین پکښې وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافي پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نامنه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویاند مولوی شهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لور ته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام نه نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار یو شمېر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بعض ځای کې ناروا ده روا ده په بعض کې ناروا ده دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې. هغه وطن کې چې آیین کفري ده هغه هلته ولې جهاد نهسته هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نوو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونه شي، نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس دپاره، د ټول افغانستان دپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقین اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای گنی د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي گنی، اولادونه واړه ځان ته غلامان گنی، د دې مالونه ځان ته حلال گنی. نو دا خلق د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده، او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي، نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
دغه دینی علماو د هیواد نورو ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اېس ایم ایسونه خبرو. البته یوه هیله کوم، کله چې تاسو اېس ایم ایس راته استوي هغه که ډېرې جملې ولیکئ هغه بیا بېرته دلته ګډوډ را رسېږي، هغه نشو لوستلی. نو غوره ده چې لنډې جملې او لنډ اېس ایم ایس راواستوي څو د ازادي راډیو له لارې یې درته خپور کړو. خو اوس به یوې مشاعرې ته ورشو. په فراه ولایت کې د عنابګل مشاعرې نهمه کلیزه تېره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د نږدې 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینوالو په حضور کې ولمانځل شوه. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې مشاعرې راپور راکوي.
د عناب ګله مشته هر وخت پسرلی راوله، غوټۍ ګلان که هره سیمه ګلالۍ راوله.
په دغه مشاعرې کې شاوخوا 500 تنو شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د عنابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د عنابګل په اړه هم ترتیب شوي وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د عنابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګلو، انار ګلو، بادام ګل په رقم د عنابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند نارنج ګل شاعر جهان پیژني، د فراه هر شاعر نړۍ ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې تروریست بولي او څوک القاعده، چا په دغه منځ کې آشنا وکړله فایده، ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره، ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه. لویه اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو، موږ د پای ماته که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را ښودلی، د ټوپک سره آشنا سوم احسان را څخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې که له یوې خوا ښه خوند نغښتی و، خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت د جنتو چې گمراهان تکړې، لکه تلا چې د ټګانو و بازار ته اوسې، د سلو کالو عقیده مې و انګار ته اوسې.
د عنابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفار قریشی له کندهار لیکي د سولې د خبرو هر کلی کوو، خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي باید په اوبو لاهو نشي. موساخیل له غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونشي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبید الرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاسون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له شپږو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دي د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علینګار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بچه شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوې چې افغان فوټبالران به د سی شنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. او سیپ بلاتر د 15مې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر ځینو یې ډزې کړي او شل تنه یې ځینې وژلي یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچه نومې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بېګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله. له پښین نه دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لاره ترهګرو تر پېژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونو یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم
ده.
په پیښه کې د وژل سویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل سویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل سویو کسانو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل.
یہ جو دہشت گردی ہے
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پشین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به یې نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یولس کلن اقبال وړاندې مو په خپرونه کې د ساینس او ټیکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ له تیز اورګاډي خبره وو چې په امریکا کې د جوړېدو کارونه روان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، د ساینس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساینس او ټیکنالوژي دنیا.
د ساینس او ټیکنالوژۍ د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې هومره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوري سیټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوري سیټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22,015,000 کیلومتره لرې د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوري سیټي رورر دی 9.5 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژۍ چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل له اډې فضا ته ولیږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفره وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوري سیټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوري سیټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یا وخت په مریخ کې احتمالا اوبووي. هغه شګې چې تاسې په مریخ کې وینئ ګردۍ بڼه لري او غټوالی دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګې د اوبو د یوه غښتلي بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوري سیټي رورر ماموریت چې 2 کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړی شو او د کیوري سیټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره پکار و چې په مځکه کې د کیوري سیټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساینس پوهانو په وروستیو کې له څه باندې 2.5 میلیون کیلومتره لرې څخه د کیوري سیټي د تلسکوپ د کامرې سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامرې قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی.
د
په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي. که بریالی شوه نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. دې شیوې ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي، هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یو ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټکنالوژي د دې چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتره لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتره ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارډ ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه، د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 30 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی. لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د اجرستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د مرزه د سرک سرې شوه دا او کار پینه پیلېږي. دا دوه کال کې سرې پې شوه دا کار پینه کېږي. چې دا څه علت دی؟ پیسې راځي او خلک خوري، مونږ په دې نه پیلېږو چې دا څه علت دی. او د مرکز علاقان دي ټول بیکاره دي، ټول په جنګ او عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام ول نشر شي، بل پیغام چې زمونږ دا کار وشي. نور در دخه ژوند غواړم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زموږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه کې دوکانونه مو ټوله کول چې موږ څه وکړو. موږ زموږ چاره ته زه
د لوګر ولایت نه د ازرې ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګه پیغامونه تاسې نه سپتوي. ازرې چالو سره پلار لري دا مسئله ده. دریم ورځې کېږي چې لارې په بنده کړې ده. مخلوق له دوا مرشیا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده. لوړپوړو چارواکو سره تاسې تماس ونیسئ، په حضره خبره وکړئ. حضره دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډو ده دا کې ورمات کړ. نو دا ولایتونه ختم دي. نظر هم د بیا اشرف غني ولا غلی ده ولا پښتانه نه کوي.
و سلام. سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیان او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره ته دوی جنازه ناروا شوله، ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې چوکۍ ته زور کړه که نه ته خو طالب نه یې که نه. باید چې طالب نور ستانه لرې شي په خاطر د دې چې طالب والیم ته وایي په جومات کې ناست وي، نو سیاست کې څه لګوتې وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټولو طالبان راوختي پاکستان نه، چې فین یې اچولی دي. اردو پولیس سربازان یې لټول. باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غني نه دا خواهش لرم
چرا دې شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دې پښتنه وکړي والی دې والی طالبان را لېږي وای دې پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې دا جدید دی دې دې پښتو مخنیوی دې وکړي دې نری کړ نه باندې سرحدي پولیس دې واچي و سلام او احترام
حکومت طالبان کی نو کدا ورک نس والا دا د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي د کشر نسل الکوان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وغواړي زر د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو تاریخونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سزا ځي نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي دا په دوبي کرل کېږي په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېرېږي کروندګر یې هم تباه کړل چې چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطان دانه رقم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي دا په شاولی کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چې هلنه د اوس ایسته به سارې کال شروع دی خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجات او ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي ما نه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک چې جوړ شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارتا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رس د مور کړم زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی ستاسو سره پر لاین یم. زما اول د معروف هوټ په اړه د پلاوی د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور چې کوم وروره د ښځات لګښت لرونکی وروره دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه بلغوښه به د یا معلومات واکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پرته شي یا بله تر هغه پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوال ته ورکړي. وسلام به احترام ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې پاتې دي. ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک در په دره دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرځه دغسې شورې ګرځي. خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونه باز کې لدوږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول سکتور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت میږي څرنګه به سمیږي. داسې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړېږي پوتن به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خداسته د وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري د زړه مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خده چې ډېره کمزوري د اوس په دی څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره باندې در صاحب ته څلور بجو پرې هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خده چې ډېره کمزوري د خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار درسې پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په ناس کې یم. دغه نوی حکومت لویه توفه چې موږ ته راکړه هغه توفه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې داسې دا حکومت نسي کولی پرېږدي او بل چا ته استعفا ورکړي بل چا ته وسپاري. وسلام.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کوله. سلام سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غني صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المن نسی کوله دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص ټول مسلمانان ورون المن وکي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دا بنجان چې افغانستان کې بنجان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بنجان چې دې تسوای د حکومت مشران وایي چې وایي موږ بشري حقوق په بای کوو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوغونه ډېر بندیان دي؟ آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله قید دي، د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي تللی؟ او دې وایي موږ بشري حقوق پرځای کوو. بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کال دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عبد الله په کلام کې ده سپینسری و نیوانیان و کشنیان سنی خلاص دی، آیا تطیق پدا قانون که کشنیان هم بندیان دی، سنجل هم بندیان دی، نیوانیان هم بندیان دی، دا سنگ بشری حقوق دی؟ آخر خبر دا که وما دا خبر مشانو سخدا وشتن وغارم چه آیا دا بندیان دا دا باقی باشت حیوان هم بستر گوی بوری دا اغو سنگ پر وقت بند خوارا کسان رو کی دی، دا غسی درمدن کی دی، آیا دا دا غو چه دا دو بندیان جم دا از درمدن و دی دا باقی باشت حیوان هم بستر گوی بوری و سلام.
بله السلام علیکم، زرداد سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه، همایون عزیزي صاحب څخه، دغه ده چې معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر ناهیلي شوي دي، غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه نویسات تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لازمي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلي هم نه یې، یعنې زموږ د هیلې صفحه یې پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مصروفیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زر افغانۍ مسې مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي، یو لکه کوشل زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسؤلینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسؤلینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې نه موږ درته د کار کېږي او موږ لکه به کور شوي. نو وسلام.
السلام علیکم، زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړي په ولسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړي دي، نو خلک خپل خواري او زر غریبي نس کولای. موږ د ورپور چارواک صدا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکه ځکه چې وس خانان خرج هغه ضرورت نور تر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا مشکل وس نه لري چرانه سي کله ری هغه نس راشتلای. نو خامخو زرن چې مټر دا شي سړی نس پیدا کولای. موږ د ورپور مشران صدا غواړو چې دا ژر د جری لکه. والسلام.
از ما پیغام د ازادۍ راډیو د هر خبرایت و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله و نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولیې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ و پولیسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سه هم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې پوه کړي چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلع خبر کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه لکېږي، بیخي داری په تاسو بیخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري، هېڅوک بس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا اجراحت وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره کټل کړل وروره، که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل ته پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه کامیاب د محکمې تم تیار درو سرموالی تم سرموالی ان د پګټه د محکمه م د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک غناوري ولایت سرحبری هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د لشپنی چې دا د هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلې زه به اداري فساد پوره کوم. یعنی هغه لوړې د هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.